آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. دکتر یحیی وردک.
اینگرید فان هایزلر پینزه ویشت عنوان بیلابیل کتابونه دی افغانستان په حکل آلمانی تا وشبارل.
داغل هایزلر یاد غونده پو جرمنی که وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړانده شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبر ستا په غم نه یم.
د پستغې ژپونوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بم الوتی، بچیان او ښځې وژل شي.
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندېښمنه ده.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حقوقو لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی کا و افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر و بشتمه په بوند کې جوړه شو. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړه شو. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسان حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیرش کالا دی یو ښوونکي په توګه په ښوونځیو کې کار کړی دی. دی د تحصیلاتو نه وروسته نور ډیر ترینینګونه او زده کړې کړي دي د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې. په امریکا کې به داتله هلته چې په د خبرو اترو له لارې درملنه، د ګروپونو سمبالښت او سرقم خلکو ته مشوره ورکول کېدای شي د دو په حکله نور هم لوړې زده کړې کړي دي.
شاغلی وردک زیاته کړه چې له دېرش کلنې معلمۍ وروسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دوو لسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار یې جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلي آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلی دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره دا خو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه وو. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
اینگرید فان هایزلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغې په جریان د دغه کلونو کې 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچا خان و عدم تشدد په حکله ل انگلیسی څخه په آلمانی تا وژباړل. ما به دیتا د انگلیسی کتابونه ورکول دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپل یو کتاب انتخاب کا عقب وژباړه بیا به ما تراولیگا ما به هم ځنی لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر که به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند بم ورته جوړوله او ډیزاین بم کوو په خپل مود او یا بم بل ډیزاینر ته ورکو او بیا بم کله کله به د دو د چاپ دپاره بم یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپېدل.
د اغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګریت د کلونو کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له د بیلا بیلش باری کړی وی دو درې کتابونه د ګاندی په حق له دیش بارل دی همدا شان دی نور نړیوالو که دا پا انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا پا نور و هوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بلا بل کتابونه جبارل دی دی انگلیسی نه آلمانی تا زه پخوا پینزل از شل کال رئیسی دی یوچا پلتا که اومد چه دی باچا خان کتابونه د پښتون آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش بلجیم سویس او آلمان هم دی او لویترینه ژبه په اروپا کې آلمانی ده د آلمانانو هیڅ نه پیژندله نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوې وه او ډیره علاقه یې پیدا که او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډیره علاقه پیدا کړه د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو دا به م سیمینارونو ته دعوتوله همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه ای چې ولوستل ویش باړل د غنی خان سره شو چې دای زوی دی د غنی خان په حق لدی یو کتاب ولي که خپل راجم کوي او دیدی شیرونه مو چاپ کړ د همداس شان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته ویش باړل شا د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوې ده او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نصرونه د انزور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روج باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه زما ژوند او مبارزه چې د اغلی هایسلر له انګلیسي ترجمه کو دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی یو تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړي؟
او پښتو نسخه خو ما دې ته خودلې و خو د انګرید فون هایزل پښتو نو زده هغه چې ژباړه کړي دي هغه راسند پښتو نه دی کړي په دې آخر وختونو کې همغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل خو یو څه ایډیټ او کاری پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه موویل اسما شوند او جدوجهد کتاب رښتیا هم پام دې عنوان ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتل کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی ژبه کې یو څه دقت وشي
دا کړی دی پرتل کړی دی او دا لومړی کتاب دا یو مختصر دی یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هن څه لیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولی دي دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی هغه وخت نو دا د موږ سره یعنی 15 کال مخکې د باچا خان انګلیسي کتاب نو موجود چې موږ دې ته ورکړای وای
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو د رحمان بابا هم دا همداسې موزون ترجمه کړی دی
او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي نو هغه هم دا کتلی دی او دا ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یو ژبه نه بلې ژبه ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستوزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي خو ما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي خو له بده مرغه هیت چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي نو ما و دی دغه کار کړی دی البته په دې کې به ستونزې وي خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري ایډیټ یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی توگا مو بی بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا بی ایدیت کن
داکتر سه بردک تاسو روستای سل میرمن هایسلر کلی لی دلیو یعنی تر مرد مخیم چون را وقت مخیلی لی دلیو
پا دوازر او درویشتم کال که یعنی پر او سخ کال مو میرمن هایسلر دو وار دلته د موخ او دفتر ته راغلی و دلته د موخ سره ما په کور کې یو هفته اوسیدله یو وار دوام وار څلور ورځې و لومړی ځل چې پر اوسه راغله هم د دې لپاره راغستې و چې دې د همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څل مانځنه وکړو هغې ته مو په خپل دفتر کې یو یو غونډه جوړه کله هغې ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکادمۍ یو تحسین نامه یا ستاینلیک درلوده د افغانستان کلتوري ودې ټولنې د افغانیک د خانه او دوهم ځل بیا د استقلال د ورځې لمانځنې په هرت ښار کې دې ته هم یو بل ستاینلیک ورکر شو او دلته موږ همکار وکړو په بیلابیلو کتابونو د دې په کتابونو او هم ډیر ښه وخت تیر کړو دا ډیره خوشاله وه حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشاله و د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړیو
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده کار مو کړی دی تاسو کورته درغلې ده دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود یعنی د سیو جالب خبره چې تاسو په یاد
د دې پیژندګلوي د ما سره وه زیاتره یعنی ښه هغه یې درلوده او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سمینار ته په 1.5 کلو راهیسې موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونۍ تر نامه لاندې سمینار جوړوو چې هغه مو څو وارې راغوښتی ده. او همداشان دې د ځینو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل، دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و، او دې غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو یعنی د دې آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و، او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوږه په اوږه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د آزادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د اسدی رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واوري چینه وی ټکنالوژي په ترجمه څه اخی سکړې دي. خو لې وی خبرتیا ورسته غزل لر
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکې کامله عزیزی یو غزل د دوی په شخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شی تلبا پټو خله مریم نیم سپین وربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوب تر تا کم نیم لبی مخخی په سوې ساس تړې اروا ویل شو ما هغه ویر چې نور په زړونو کې د زغم نیم ستا په یاد د بلی ډی وی سپین رڼا سپینلا نه دکړم بیل تون بدلا څه باغ ایرم نیم ستوري دی ړاند شي چې اتن وه تر نیم شپې مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبر ستا په غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به پخپله لشاغلی عمر څخور
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغه وخت عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټولو خپل ټولنه کې د موقف د ترلاسه کولو لپاره هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حق تحقیق کوي چې د ځان په حق د چاپیریال پاک لچ پاک ټولن نو بیرو حشیان او ژوندی شیان او دا ټول پکې راځي. د چاپیریال پاک لا او د خدای او دین پاک لا څه فکر کوي؟ هغه پیره هم دی پوهان سره دا پوهان نه دا پوښتنې مطرح کوي هم دنه دا به راټولی خپل تحقیق کې ځای پځای کوي. او بل دا چې هلته دی بچیان چې دی دی غواړي چې د بچیان غېږ کې ونیسي خو هغه بچیان غېږ نه ورکوي. هغه بچیان حتی د دې ټچ کولی نه شي، د لاس پې لګولی نه شي، مګر هغوی دا هم ټچ کولی شي. هغوی دا ټچ کولی شي، دی نه شي دی په هغوی لاس لګولی نه شي، هغوی په دې لاس لګولی شي. خدای حیران شي ولې داسې دا کوشش کوي چې دغه خنډ مات کړي او خپل بچیان په غېږ کې ونیسي، خپله مینه پې باندې ولګ مصرف کړي. نو د بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی، ځای ورکړی، هغوی بې کورې. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډ او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې دا هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشکل ناول په دغه موضوع باندې څرخي.
لکه چې لیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکتنه له ازادي راډیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسي ښکاله کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شاخلې سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. ان الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته. او اکثره تا ټرمینالوژي د تخنیکی وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تاسو مثال د یو څه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونه یا برنامه ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډیر مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډیر ښه پکې تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زموږ پښتو ژبه کې زموږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بل مثلا ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک ژباړه کې یو سره مخامخ کیږي هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډیر ستون سره مخامخ کیږي چې دا بل ستون ده. او بل ستون دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي، یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نومونې یا اصطلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت کرا شو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي، کمی نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله له انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغسې مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کېږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې دي، زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ مات کړم او خپل ژبه ته په لنډو جملو راوژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانمودیږي، خو زه کوشش په دې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنې مفهومي نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه که اوږدې پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ اوږدې جملې جوړو، عام لوستونکی خسته کوي او عام مفهوم سم نشي افاده کولی.
که چېرته د ترکی برخې ته راشو، د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې په څه کې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آریې ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فعلونو جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبر هم په فاعلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډېر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چېرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته یې وژباړئ؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډېره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچنګ کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو مؤثره پدیده ده په ژباړه کې، دا دی اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبه سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنې ډېره تر ډېره د ژبه کې ده.
زما مطلب دا و چې دغه ټکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي او شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو. مګر بل اړخ که چېرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاري نشو سره کوي لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوی دی AI کې ورته مکمل ژباړه وکړي. ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی سر؟
ترکی ښه ده، تخنیک په لحاظ ترکی ته AI کې کار شوی دی. زه نه پوهیږم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې AI نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
د AI له کومه استفاده کوم؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لنګویج که ژباړې کوم د ژبپوهنې په برخه کې، نو لنګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالاتو وخت کې ایسپ رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخې ځانته لري چې زه د هغوی مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په هغه شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او پر اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده لکه AI چې څنګه روان دي د ژباړي بهیر بډې راسان نه کې پنړې کې او ډېر به ساده نه کې
خاله شي ورځ کله کله فکر کوم چې کدي AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمختګ شي دا سی ورځ براشي چې مون د ژباړي په برخه کې د ژباړي پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو او ممکن دا سی ورځ راشي چې مون پوسټ ایډیټینګ تم ډېر کم ضرورت یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډېر ښه کار کوي ډېر ښه کار کوي هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت دي چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ترمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په AI کې ډېر ښه استفاده کېدلی شي
له شغل سیلانی مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تللی دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې پللې دي او خپل شغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو لاسلولو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندری هم راتازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. و ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کاله عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې ښځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره راتازه کړ.
یو شمېر افغان هنرمندان وایي چې د سندرو له لارې خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخه نیولې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د څه باندې 1,300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمېر هنرمندان ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز ناهیله کړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 3 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1,328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دې ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان دا مهال بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادېږي خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې ساه ایډیالوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې، هنرمند په اسانۍ سره ساره ونه شوه کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم، زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی